ان کې دا مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملان ده او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې خبري مجله کې اورئ چې د ولسمشرۍ د څوکۍ د دوم دور کاندید عبدالله عبدالله پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې خپله بېطرفي دې ثابته کړي. بلخوا له دې مهم خبره وو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نتایجو نږدې نمایي فرمې دغه کمیسیون ته رسیدلې او ډېر زر به دا پروسه بشپړه شي. خو پایل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان او نړۍ خبرونه تر اورئ.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د نږدې نیمایي محلونو د نتیجو پاڼې د کمیسیون مرکز ته رسیدلې دي. په افغانستان کې د مدني ټولنو فعالانو د جمهوري ریاست د نتیجو په اړه د کاندیدانو د مخکې له وخته څرګندونو په اړه اندېښنه وشوده او د عراق امنیتي ځواکونه نن د بغداد د شمال په 200 کیلومتره کې د بیجی ښار د تیلو د تصفیه تر ټولو د سترو تاسیساتو د نیولو لپاره له یاغیانو سره په جګړه دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 9000 انتخاباتي محلونو د نتیجو پاڼې د دغه کمیسیون مرکز ته لیږدول شوې دي. د دې کمیسیون رئیس یوسف نورستانی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د رایې اچونې له 22000 محلونو څخه د څه باندې 9000 محلونو د نتیجو پاڼې دغه کمیسیون ته رسیدلې دي. ښاغلی نورستانی زیاته کړه د نتیجو د پاڼې به د ملي او نړیوالو څارونکو په موجودیت کې د نتیجو په مرکز کې ثبت شي. د افغانستان د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخابات د جوزا په 24مه نیټه تر 2 میلیونو د زیاتو پر شرایطو برابرو کسانو په ګډون وشل. په افغانستان کې د مدني ټولنو فعالانو د جمهوري ریاست د نتیجو په اړه د کاندیدانو د مخکې له وخته څرګندونو په اړه اندېښنه وشوده. د تعقل په نوم د یو مدني بنسټ رئیس احمد شفیق په کابل کې په یو خبري ناسته کې وویل مخکې له وخت کې څرګندونې د دې سبب کیږي چې دیموکراتیک بهیر زیانمن شي. د کندز ولایت یو شمیر ځوانانو او مدني ټولنو د انتخاباتو په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو د اقداماتو ستاینه وکړه. د کندز ولایت د ځوانانو د بنسټ عامر عبدالغفور هوتکول افغان امنیتي ځواکونو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې یو ځل بیا وښوده چې د هیواد د ساتلو توان لري. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په تورخم کې پر وی اکمالاتي اډې په وسلواله حمله کې درې حمله کوونکي وژل شوي دي. دغه ولایت د والی ویندوی احمد زی عبدالزی ازادي رادیو ته ویل حمله نن سهار شاوخوا 6 بجې پیل شوه. وسلوالو مخالفانو د تورخم په سرحدي سیمه کې پر وی اکمالاتي اډې انتحاري او وسلواله حمله وکړه خو له افغان ځواکونو سره تر 2 ساعته نه کېدې ورسته ټول حمله کوونکي ووژل شول. چارواکي وایي تر 2 اونیو پورې بعد برخشان د ارګول وسلوالي مصیبت ځپلو ته د اوسیدنې د شارګوټي د جوړولو عملی چاري پیل شي. د برخشان د والی ورسیال ګل محمد بيدار نن له ازادي رادیو سره په مرکه کې ول دغه شارګوټي لپاره د زمکې لرانی ول ورسته تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به 800 کورنۍ په خپل نویو کورونو کې ژوند پیل کړي. د عراق امنیتي ځواکونه نن د بغداد د شمال په 200 کیلومتره کې د بیجی ښار د نیولو د تصفیه د تر ټولو د سترو تاسیساتو د نیولو لپاره له یاغیانو سره په جګړه بوخت دي. چارواکي وایي د شیعاګانو تر مشرۍ لاندې د عراق صدر اعظم نوري المالکی ته وفادار ځواکونه تصفیه خانه نیولې خو جګړه لا هم روانه ده. په هغو تصویرونو کې چې العربیه تلویزیون خپره کړل شودل کېږي چې له تاسیساتو لوګي پورته کېږي او پر ودانۍ د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم ډلې توربې راغرپیږي. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان وای په عراق کې پر یاغیانو د امریکا هوایی بریدونه ممکن د ډیرو ملکانو د وشل کېدو سبب شي. عراق پرون له امریکا وغوښتل چې د عراق او شام د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد هوایی بمباري وکړي. اردوغان نن په انقره کې وویل د بمباري له کبله ډیر ملکان وشل کېدای شي ځکه چې د عراق او شام د اسلامي دولت د ډلې یاغیان له عامو خلکو سره ګډ شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د کانګرس له مشرانو سره ولیدل او د عراق د حالاتو په اړه خبري وکړه. اوباما د مشرانو جرګې د اکثریت له مشر هری ریډ، د مشرانو جرګې د اقلیت له مشر میک مکونیل، رئیس جان بونیر او نورو غړو سره په سپینې ماڼۍ کې ولیدل. سپینې ماڼۍ وویل چې ولسمشر باراک اوباما د عراق د حالاتو د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړل. له یوې تازه څېړنې سره سم سوریه په نا امنی کې تر افغانستان هم اړولې ده. د دې څېړنې مطابق سودان د نړۍ دریم نا امن هیواد دی. ګلوبل پیس د نړۍ په 128 هیوادونو کې د پوځي لګښتونو، قتلونو، په جګړو کې د وژنو، بغاوت او تروریزم په شمول د 22 شاخصونو پر اساس د هیوادونو د نامنې اندازه معلومه کړې ده. عراق، سومالیا، د مرکزی افریقا جمهوریت، کانګو دیموکراتیک جمهوریت، پاکستان، شمالي کوریا او روسیه هم د هغو هیوادونو په کتار کې راغلي چې لږ سولې برخمن دي. د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن اعلان وکړ چې لږ تر لږه 2000 نور روسي پوځیان هم د اوکراین ختیځو پولو ته نږدې دیره دي. رویټرز خبري اژانس په لندن کې د راسموسن له قوله وویل چې دی دا مخ په شا خوشینونکی ګام بولي. راسموسن همداراز وویل چې له 2008 میلادي کال څخه را په دې خوا روسیې خپل دفاعي لګښتونه شاوخوا 50% زیات کړي، حال دا چې د ناتو غړیو هیوادونو خپل پوځي مصرف شاوخوا 40% لږ کړی دی. او د اسپانیا نوې پاچاش پژم فیلیپ راسمن پر تخت کې نشت. شپږسلویش کلن فیلیپ د خپل هیواد په پارلمان کې په یو لړ مراسمو کې لوړه په ځای کړې. ویل د اسپانیا اساسي قانون ته به درناوی وکړي. د فیلیپ لار شپږاویا کلن خوان کارلوس پرون له پاچاهي استعفا ورکړه او فیلیپ پرون شپه راسمن د اسپانیا پاچا شو.
دوستانو، خبرنامو له ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالبه اوریدل شي. و بوري چې د جمهور ریاست د دوهم دور کاندید عبدالله عبدالله پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې خپل بې طرفي دي وساتي.
ای نهایت بی اعتنائیه مسئولین نشان میده و جامعه بین المللی توقع ما چیز بالاتر از این نیست بی‌طرفی کامل خود را در این قضیه به اثبات برساند.
په عین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د نتایجو نږدې نمایي فرمې دغه کمیسیون ته رسیدلې او ډیر زر به دا پروسه بشپړه کړي. د بدخشان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تر درې میاشتو پورې د بدخشان د اورګو ولسوالۍ په باریک کلي کې د مځکې د خویدو مصیبت ځپلی به له خیمو څخه خارګوټ ته انتقال شي. په دې اړه په ریپورت سربیره دا وایي چې د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي چې د کندهار پوهنتون د تختول شو استادانو د خوشي کېدو لپاره هڅې دوام لري. نور ریپورتونه هم لرو. لمکسر اوسه تاسو زموږه غلاسته رادیو نو ریډیو انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نتایجو نږدې نمایي فرمې دغه کمیسیون ته رسیدلې او ډیر زر به دا پروسه بشپړه شي. دغه کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن په یو خبري غونډه کې وویل د 9000 محلونو فرمې دغه کمیسیون ته رسیدلې چې په کې شاوخوا سل فرمې په فرعي خريتو کې راغلي چې په اړه یې به پریکړه وشي. صفی الله استانکزی په اړه له کابل ریپورت لري.
دغه پوکا ته مخونه متوجه بوشه ولایت بدخشان ولسوالی کش
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به د جمهوری ریاست د انتخاباتو قسمی نتایج اعلان کړي. د کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی وایي د شاوخوا 9000 محلونو د نتایجو فورمې ورسیدلې او دا پروسه به ډیر ژر بشپړه شي. نورستانی وایي په ورسیدلو نتایجو کې سل پاکټونه داسې هم شامل دي چې پرته له اصلي پاکټونو په عادي پاکټونو کې دوی ته رسیدلې چې په اړه به پریکړه کوي. دی وایي کمیسیون به دا پاکټونه وڅېړي، د نن پاڼي ګوري، کله طرز العمل سره سم ډکی وي و بشمیرل شي. کچېرې احیانا کمیسیون دا فکر وکړ چې ځینې تېروتنې پکې شوي او له لارښوونې سره سم نه دي ډکې شوي، کمیسیون به په اړه پریکړه کوي چې یا به له سره شمیرل کیږي یا به تفتیش کیږي. خو د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ ایوا وایي کچېرې له طرز العمل بهر د نتایجو فورمی کمیسیون ته انتقال شي دا به د منلو وړ نه وي. دغه بنسټ رئیس جانداد سپینغر وایي د نتایجو د انتقال لپاره قانون او طرز العمل موجود دی چې لمخې باید کار وشي.
خریده باید هغه خپل شرایط معیارونه ولري او دوه درې مداد چې خریدي باید د ناظرین او مشاهدینو په مخ کې ولیدل شي، کنټرول کړئ شي او که چیرې نقایص لري باید لاړ شي بررسۍ ته، تفتیش ته، قرنطین ته. غیر د دې نه ورسره بل روش باندې دوی برخورد کوي طبیعي دغه خلاف د طرز العمل او قانون راځي چې د کمیسیون
خود انتخابات و کمیسیون وایي د سارونکو او رسنۍ په حضور کې خپل کارونه مخته بیایي.
هیڅ چیز کمیسیون تضمین نه دار ارزو نه دار چې د دروازې پسته یو مسله را فیصله کنه بعدا با رسانه.
د افغانستان د انتخابات و خپلواک کمیسیون په داسې حال کې په نږدې راتلونکي کې د قسمی نتایجو د اعلان خبره کوي چې د جمهوری ریاست یو کاندید عبدالله عبدالله ویلي تر هغې د انتخاباتو په دې پروسه پروسه اعتماد نکوي چې د غوښتنی نوی منل شوی. د ضیاءالحق مرخیل د دندې ځنډول، د کمیسیون د 15,000 نوي ګمارل شویو کارکوونکو لرې کول، او د څه باندې 5,000,000 رایو د استعمال په اړه د وضاحت غوښتل د عبدالله درې غوښتنې دي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر زر به د انتخاباتو قسمي نتایج اعلان کړي. دوی وایي چې د نتایجو نږدې نمایي فرمې دغه کمیسیون ته تر اوسه رسیدلې دي او دا پروسه به زر بشپړ شي. په عین حال کې د جمهور ریاست دوهم دور کاندید عبدالله عبدالله چې وایي له دې کمیسیون سره یې خپلې اړیکې پرې کړې دي، پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې خپله بېطرفي دې ثابته کړي. وړاندې ملګرو ملتونو د رایو د شمیرلو د درولو په اړه د عبدالله عبدالله غوښتنه د خواشینۍ وړ بللې وه او له دواړو کاندیدانو یې غوښتي وو چې مسؤلانه عمل وکړي. ښاغلی عبدالله نن په یو مطبوعاتي کنفرانس کې څرګندونې کړې دي. همدا اوس زموږ همکار فهیم عابد راسره له کابله د تلیفون په تماس کې دی چې د عبدالله دغه مطبوعاتي کنفرانس تعقیب کړی. عابد صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. عبدالله، له تیرو درې ورځو په پرله پسې توګه په خبري غونډو کې څرګندونې کوي او د دغه پروسې باندې انتقادونه لري. په نننیو څرګندونو کې څه شی تاسو ته د نورو څرګندونو نه اضافي و برېښېده؟
تاسو او اوریدونکو ته سلامونه. د جمهور ریاست د دویم دور انتخاباتو کاندید نننی عبدالعبدالله نننی څرګندونه یو څه نور هم توند وي. دی په یو خبری کانفرنس کې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې خپل بې طرفي دي ثابت کړي. هغه ویلي چې سرل دي چې په نړیوالې ټولنې شک نه لري او داسې هم نه دي لیدلي چې دغه د طرف خودنه وکړي، خو بیا هم چوندوی د افغانستان د خلکو په وړاندې مسولیت لري او باید دغه پراخ تقلب چې شوی د دې په وړاندې دوی باید بې تفاوت پاتې نشي.
موږ له نړیوالې ټولنې کومه بله توقع نه لرو. په دې قضیه کې دې خپله کامره بې طرفي ثابته کړي. نړیواله ټولنه دې د افغانانو د همکارانو په توګه او د داسې کسانو په توګه چې د خپلو خلکو په وړاندې ژمن دي او له ډیموکراټیکې پروسې ملاتړ کوي، د هغوی بې طرفي د دې ایجاب کوو چې د داسې یو پراخ تقلب په برخه کې چې په ټول افغانستان کې شوی په داسې بې اعتنایي برخورد نه وای کړی.
خغلی عبدالله دغه راز نن وویلی چې وروسته له دې نور د کمیسیون د انتخاباتو د کمیسیونونو کار غیر قانوني دی او د دوی د کار په پایله کې کوم نتایج چې خبريږي هغه هم د ته د منلو وړ نه دي. دوی ویلي دا پریکړې ځکه کړي چې د کمیسیون درې غوښتنې چې دې کړې وي هغه نه دي منل شوی. د خغلی عبدالله درې غوښتنې دا وی چې د کمیسیون د دارالانشا مشر دی لدندې ګوښه شو دند دی وزن ډول شی او پامدیال کې 15,000 نوي کارکونکو چې کمیسون استخدام کړي باید دوی لدند وګخ شي او دغه راز د 2 میلیونه کارول شو راي پاړه باید دې ته وضاحت ورکړل شي.
ما غوښتل پښتنه وکم چې د ډاکټر صاحب عبدالله په دغه خبرو کې چې د ویل چې نړیواله ټولنه به طرفه پاتې شي اشاره چی شي توازه کچې د نړیواله ټولنه کوم اکسل عمل ته د اشاره وای تاسو فکر باندې
د زما پان داسې تمه لرو ده چې نړیواله ټولنه د دې غوښتنې تایید کې ووایي چې باید مثلا د کمیسیون د دارالانشا د مشر دنده د ځنډول شي او دغه راز دی باید د 2 میلیونو رای کارونکو په اړه باید وضاحت ورکړل شي او دا غوښتنې چې دی لرو دي. چون نړیواله ټولنې هم وویلي چې دا غوښتنه د عبدالله د خواشینۍ وړ ده، نو ځکه فکر کوم چې دې دا احساس وکړي چې نړیواله ټولنه ورسره ملګرې نه ده، ځکه یو ویلي چې باید دوی خپل بې طرفي ثابت کړي. عبدالله دا هم ویلي چې د دې غوښتنې نه دي منل شوی او دا به د سیاسي بنبست سبب شي او د دې مسول به د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه او د افغانستان ولسمشري، یعنی هغه په ولسمشر هم تور پوری کړ چې دا به بې پرې نه دی او د یو طرف ملاتړ کوي. خو د دغه اندېښنو په جواب کې چې افغانستان د یو کړکیچ په لور روان دی او خلکو سره تشویشونه دي، دوی ویلي چې پلویان به هیڅ د قانون خلاف کم کار نه کوي. او د ائتلافي حکومت د جوړولو په برخه کې تنه پوښتنه وشوي په نننی کانفرنس کې. هغه ویلي چې د دسې ویډل سره چې پراخ درغلي کړي، البته د هغه په وینا د به هیڅ کله او په هیڅ شرط ائتلافي حکومت جوړولو ته حاضر نشي. په دې اړه به عبدالله څرګندونه وورو.
هیڅ کله په هیڅ صورت په هیڅ شرط او هیڅ وخت د هغو کسانو سره چې د افغانستان راتلونکی یې په پام کې نه دی نیولی، د هغو کسانو سره چې د افغانانو وحدت یې په پام کې نه دی نیولی او یو مهندسي شوی او تاریخي تقریب یې کړی چې د ټولې نړۍ لپاره یو نمونه کېدای شي، په هیڅ شرط ائتلافي حکومت نه جوړوو.
د ښاغلي عبدالله ټینګار هم دا و چې باید د انتخاباتو پروسه اوس ودرول شي او د دې غوښتنې باید ومنل شي او دا نه دي منل شوي، نو ځکه نور کمیسیون هم قانوني نه دی او د کمیسیون کوم پایلې چې اعلانې دا به هم قانوني نه وي. تر اوسه کمیسیون په دې اړه کوم تازه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې ویلي وو چې د کمیسیون ټولې چارې د قانون د مخې روانې دي او دوی د کاندیدانو د غوښتنو له مخې نشي کولای چې قانون تر خپلو لاندې کړي. نو اوس چې څه قانون حکم کوي دوی به په هماغه توګه مخته ځي او دا پروسه به پای ته رسي. او یونما هم وړاندې ویلي وو چې د عبدالعبدالله د دې غوښتنو په اړه خواشیني څرګنده کړې وه او ویلي وو چې دواړه کاندیدان باید او پلویان باید مسؤلانه عمل وکړي او داسې څرګندونې ونه کړي چې دغه سیاسي پروسه د انتخاباتو پروسه زیانمنه کړي. بلې،
ډېره زیاته مننه فهیم عابد و چې له کابله یې د ولسمشرۍ د څوکۍ د انتخاباتو د یو کاندید عبدالله عبدالله د نننیو څرګندونو حال راکوو. تاسو مو غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
موخه کلاسه د ایرادیو نوري د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې د کندهار پانتون د تختول شو استادانو د خوشکیدو لپاره هڅې دوام لري. د کندهار پانتون شاوخوا و درشتنه استادانو او یو شمېر محصلان د جوزا په شله منیټه غزنی خار تصویر مسیمه کې د نامعلومه وسلوال لخوا و تختول شول. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دوی له ټولو هڅو سره سره وسلوال مخالفانو لا تر اوسه د استادان نه دی پریخي. پاینال کې د افغانستان د پانتون د استادانو د ټولن رئیس له وسلوال مخالفانو غوښتي چې د کندهار پانتون تختول شوی او استادان او شاګردان دې زر تر زره خوشی کړي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې اورو.
کاڅه هم لتیرو لسوره زو راهیسه په غزنی کې له وسلوالو مخالفانو څخه د کندهار په هنتون د لزګونو استادانو او محصلانو د خوشی کېدو هڅې روانې دي، خو لا تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د غزنی سیمه ایز چارواکی وایي دوی هڅه کوي چې د سپینګرو او قومي مخاورو په واسطه د کندهار په هنتون تختول شوی استادان او محصلان بیرته آزاد شي. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د وسلوالو مخالفانو لخوا د کندهار په هنتون له تختول شوی استادانو سره اړیکې نیول شوی او هڅه کوي چې ژر خوشی شي.
استاد همیشه داسې قشر ده چې ټول طرفونه د احترام او قدر په سترګو ورته ګوري. متنفذین ورغلی دي، د دې خپل خپلوان حاصل کړی دي، هر چا په خپل حد کې تاسو تلاش کړی دي. امیدوار یو چې تاسو زره قنده تلاش وکړئ. قومي خلک ډیر غزنی ته راغله او د دې خپل خپلوان راغله او هغې ته مراجعه وکړه. تر اوسه پورې هغه مطلوبه نتیجه د دې خپل خپلوانو ته هم لاسته نه ده ورغلی.
د کندهار پوهنتون لزګونه استادان او محصلان د جوزا په شلمه نیټه په داسې حال کې چې له کندهار نه کابل ته روان وو، غزنی ښار ته څیرمه د مولانو بابا په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو لخوا وتښتول شول. که څه هم د دې استادانو او محصلانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د کندهار پوهنتون مسؤلانو ویلي چې د دوی شمیر و دېرشو تنو ته رسیږي. د دې استادانو او محصلانو د تختولو مسؤلیت وسلوالو طالبانو نه دی منلای، خو د غزنی سیمه ایزو چارواکو ویلي چې ممکن د طالبانو کومه ډله په دې پیښه کې لاس ولري. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې رئیس تاج محمد اکبر له وسلوالو مخالفانو نه غواړي چې د استادان او محصلان چې بې پرې خلک دي باید ژر خوشی کړي.
دیمو غوښتنه دغه ده چې دغه استادان چې واقعا دوی بدون د دېغې نه چې د کوم نورو مسایلو کې دوی ښکیل وي، صرف هدف یې تعلیم او تربیه د اولاد د وطن د خوشی شي، هغه څوک چې په دغه کې نقش لري، غوښتنه به دغه ده چې زر تر زره دغه استادان خوشی کړي.
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفانو د تختول شویو استادانو له ډلې نه دوه تنه چې یو یې په ډزو کې ټپي شوی آزاد کړي دي. په غزنی کې ځینو سیمه ایزو مسؤلانو څرګنده کړي چې وسلوالو مخالفانو د استادان او محصلان د دې ولایت واغز ګیرو اندړ او قرباغ ولسوالیو ته لیږدولې دي. په همدې حال کې د کندهار پوهنتون د تښتول شویو استادانو او محصلانو کورنیو او خپلوانو هم له وسلوالو مخالفانو نه غوښتي چې هغوی آزاد کړي چې د ځوانانو روزنې او زده کړو ته دوام ورکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د ننګرهار ولایت اړوند د تورخم په سرحدي خارګوټي کې د اکمالاتي موټرو په تمځای وسلوالن خطه درې ساعته یو څو ساعته وروسته د درې تنو بریدګرو په وشل کېدو پای ته رسیدلی او شاوخوا لس لو اکمالاتي لارې هم سوځېدلې دي. له ننګرهار زموږ خبريال شاه محمود شینوار پر رپورټ راکړي.
په افغانستان کې د سرحدي ځواکونو مطبوعاتي مسول ادریس مومن ازادي راډیو ته ویل چې د تورخم د اکمالاتي بیس په تمځای کې وسلوالن خطه چې شپږ بجې بل شي و نن شاوخوا ته بجې پای ته ورسیده. مومن وایي په دې خطه کې درې تنه ځان وژن کې بریدګر وژل شوی او یو تن ډریور هم زخمی شوی دی.
او د په موټر کې چل دیدون کې مواد دی په ځای کړو. په موټر کې تر سترګو کې چې دوه کاته انتحاري بریدتون کې لباینه په هغه لومړی وډز کې لباینه تللو روسي مقاومت کې شوی دا دی. یو کس په واسطه واغه کسم د پولیسو لوري لمن زتللې دي. نه جمله درې کسو تلفات وجود نه لري. ولې په لومړنۍ ماربه کې چې
د مومن په خبره په دې پیښه کې شاوخوا لس لوی موټرې هم سوځېدلې او د اوروژنې ډله هم سیمې ته ورغلې ده. نوموړی وایي په دې سیمه کې له وسلوالو څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلي او سیمه په بشپړه توګه د امنیتي ځواکونو په واک کې ده. بلخوا د وسلوالو طالبانو وین ذبیالله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی ملګرو لومړی د موټر بم په واسطه چاودنه ترسره کړې او وروسته یې له امنیتي ځواکونو سره مخامخ نښتې ته ادامه ورکړې ده. مجاهد وایي په دې پیښه کې ګڼ شمېر امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وختي او دا رنګه په لسګونو موټرې هم سوځېدلې دي، خو امنیتي چارواکي بیا د وسلوالو طالبانو دا ادعا نه مني.
خبري مجله اوري.
د بدخشان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې تر درې میاشتو پورې به د بدخشان د اورګو ولسوالۍ په باریک کلي کې د مځکې د خویدو مصیبت ځپلې له خیمو څخه خارګوټي ته انتقال کړي. دا چې څنګه دا محمد وایس سمیم په ریپورت کې تفصیل اورو.
د بدخشان د اورګو ولسوالۍ په اباریک کلی کې د ځمکې خویدنې پیښې نه د دوه میاشتو په تیرېدو سره چارواکي وایي تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د هغو کسانو لپاره د ښارګوټي د جوړولو کار پیل شي چې په دغه پیښه کې کورونه ویجاړ شوي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار د پنج شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د دغه ښارګوټي لپاره د ځمکې له اخیستو وروسته به په دوه میاشتو کې اته سوه مستحق کورنۍ په خپلو شخصي کورونو کې ژوند ته دوام ورکړي. ښاغلی بیدار وایي د دغه ښارګوټي د ځمکې اخیستو لپاره یو نیم میلیون ډالرو ته اړتیا ده او تمه لري چې جمهوري ریاست د خپلې ژمنې سره سم ورته دا پیسې ورکړي.
وخت ډیر تیر شوی دی. زه ډاډه یم چې تر دوه اونۍ پورې باید دا پیسې ورکړل شي. د پیسو ستونزه لرو، بره کومه ستونزه نشته او کله چې موږ ته پیسې راکړل شي ډاډه یو چې په دوه میاشتو کې به ټول ښارګوټی جوړ شي.
شاوخوا دوه میاشتې مخکې د بدخشان د اورګو ولسوالۍ په اباریک کلي کې د یوې خاورینې غونډۍ د ښویېدو له امله سلګونه کسان مړه او سلګونه نور بې کوره شول. د دغه پیښې وروسته ولسمشر کرزي او په هیواد کې یو شمېر ملي او نړیوالو مؤسسو ژمنه وکړه چې په دغه ولسوالۍ کې به بې کوره شوو کسانو ته کورونه جوړوي. د اباریک اوسیدونکي وایي چې تر اوسه دا ژمنه عملي شوې نه ده او اوسمهال د پنځو سوو په شاوخوا کې بې کوره کسان په خیمو کې په بد حالت کې شپې ورځې تېروي. په ورته وخت کې د افغانستان د طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره ډاډ ورکوي چې د دغو خیمو اوسیدونکو ټولو اړتیاو ته یې رسیدګي کړې ده. د دغه ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل
لا برېښنا نیولې د څښلو تر پاکو اوبو پورې خیمې او د اشپزخانې وسایل د دوی په واک کې ورکړل شوي او د دوی ټولو اړتیاو ته رسیدګي کیږي.
دا په داس حال کې ده چې د بدخشان د اورګو ولسوالۍ د اباریک کلی اوسیدونکي دغه مرستې کمې بولي او له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره دې د هغو مستحقو کسانو لپاره چې په بد وضعیت کې دي کورونه جوړ کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د پاکستان پوز له مودو ځنډ وروسته اخر په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. په جنوبي وزیرستان کې د 2009 کال له عملیاتو وروسته د لومړی ځل دی چې د پاکستان افراطي وسلوالو پر ضد په دومره پراخ کچه پوځي عملیات کوي. د واشنگتن پوسټ رسمانه په اړه یو رپورت خپور کړی چې احمد تکلی مهم ټکی دروري.
واشنگتن پوسټ په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو پر اهمیت د ټینګار پترڅ کې یادونه کوي چې لومړی خو له کلونو راهیسې د پاکستان پر ملکی او پوځي مشرانو انتقادونه کېدل چې په خپل قلمرو کې د تروریستانو پر ضد اقدام نه کوي. خو دا دی د پاکستان حکومت اخر له خپل دښمن سره د مقابلې ډګر ته راوتو ته اړ ووت. ورسپانه لیکي دا خبره روښانه ده چې د طالبانو مشرانو لږ تر لږه په پخوانیو وختو کې د پاکستان په پوځ کې یو شمېر خواخوږي درلودل. واشنگتن پوسټ لیکي د پاکستانی طالبانو تحریک ٹی ٹی پی د بهرنیو جنگیالیو په ګډون له بیلابیلو افراطی ډلو جوړ ګروپ دی. په دې ډله کې د منځنۍ آسیا ازبک او د چین اویغور او نور مسلمانان شامل دي. په عین حال کې د امریکا پوځ له شپږ میاشتنی ځنډ وروسته یو ځل بیا د بی پیلوټ الوتکو حملې پیل کړې او په دې ترڅ کې حقانی شبکه چې ویل کېږي د پاکستان د پوځي استخباراتو له ادارې آی ایس آی سره نږدې اړیکې لري په نښه کړه. ورسپانه زیاتوي متحدو ایالاتو په وار وار له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې چې د حقانی شبکې پر ضد پوځي اقدام وکړي، خو اوس هم د دې ډلې پر ضد د اسلام آباد د اقداماتو نښې نښانې نه لیدل کېږي. واشنگتن پوسټ همدارا زیاتونه کوي اوس دا خطر شته چې د وسلوالو طالبانو لخوا په پاکستان کې انتقامي حمله زیاتې شي چې یوای د کراچۍ پر هوایي ډګر حمله و. د دې حمله یو ځنګړتیا دا و چې طالبانو لخپل اصلي مینې ډیر لري دا عملیات وکړل. د طالبانو یو بیان پر بهرنیو ادباو او ادارو د حملو په ګډون د نورو غچ اخیستونکو بریدونو ژمنه هم وکړه. د پاکستان یو پوځي مقام رویټر خبري اژانس ته وویل چې په قبایلی سیمو کې پوځي بریا ښایي په پنجاب کې د زیانونو باعث شي. واشنگتن پوسټ لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له دوام سره ټول پاکستان اوس باید ځان په جګړه کې ښکېل وګڼي. واشنگتن پوسټ ورسپانه د مطلب په دوام لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ اقدام په ټوله سیمه کې د افراطي وسلوالو پر ضد د جګړې مخکخ دی. ورسپانه یادونه کوي چې په عراق کې د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې بریا د پاکستان لپاره د احتیاطي تدابیرو یو داستان دی. مطلب زیاتوي د عراق او پاکستان امنیتي او سیاسي شرایط که څه هم ډیر زیات توپیر لري، خو دواړه هیوادونه له یو ګډ حیاتي خطر سره هم لاس ګریوان دي. پاکستانی کلم لیکونکي بابر ستار په دان ورسپنه کې لیکلي خپل سره وسلوالې ډلې د اسلامي هیوادونو لپاره تر ټولو ستر خطر جوړوي. ستار د پاکستان شرایطو ته اشاره کوي او لیکي هغه مهال چې دولتونه او د خپل سره ډلې خپل مشروعیت په مذهب کې ولټوي، نو طبیعي نتیجه به هم د پاکستان د ټولنې په څیر مشهود انقطاب وي. واشنگتن پوسټ د مطلب په پای کې لیکي اوس چې امریکا غواړي له افغانستان خپل ټول ځواکونه وباسي، د پاکستان لپاره ښه فرصت په لاس ورغلی او مسؤلیت هم دی چې یو نوی تعریف وړاندې کړي. ورسپانه لیکي ښایي دا تعریف د وزیرستان له پوځي عملیاتو سره سم پیل شي، خو هلته باید ختم نه شي.
د شمالي وزیرستان د جګړیز مسلو او نارامیو نارازو د سولې پلور او د سپورت نړۍ ته ورزو. او په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام لوبه په اړه له احمد شیبر څخه اورو.
د فوټبال د نړیوال جام لوبه په ترڅ کې نن لومړی لوبه د کولمبیا او اچ ساحل ترمنځ ده. کولمبیا په تیر لوبه کې یونان ته او اچ ساحل جاپان ته ماتې ورکړې وه. او دوهمه لوبه د یوروګوای او انګلستان ترمنځ ده چې دغو دوه ټیمونو خپلې لومړۍ لوبې بایللې وې. یوروګوای له کاستاریکا شکست خوړلی و او انګلستان له ایټالیا څخه. درېمه یوه د جاپان او یونان ترمنځ ده او دغو دوه هیوادو هم خپلې لومړۍ لوبې بایللې دي. پرون په الف ګروپ کې کرواتیا کامرون ته 4-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. په بی ګروپ کې هالند پر استرالیا 3-0 وکړل او 2 وخوړل او له همدې ګروپا چیلی اسپانیا ته 2-0 ماتې ورکړه. دې لوبې د فوټبال په تاریخ کې یو نوی باب پرانیست. د لوبو اتل ټیم اسپانیا یې له ټورنمنت څخه وایستله او اوس اسپانیا وروسته له 2 شکستونو دا هیله نه لري چې دوهم پړاو ته به ووځي. اسپانیا هغه ټیم دی چې تیر نړیوال جام لوبې یې ګټلې وې او د اروپایي هیوادو اتل هم پاتې شوی. د چیلیا و اسپانیا تر لوبي ورسته د اسپانیا پیاوړي لوبغاړي شاوې رسنوي ته وویل زموږ د هغو بریالي توبونو خوند پای ته ورسېده چې پرې مخته شي.
دوستانو په همدې رپورت سره د دې نیم ساعت خبري مجله پای ته رسیدو، خو د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو یو بل نیم ساعت